یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده دوریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږوشتمه. د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه وړاندې کیږي. متحده ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته یې د طالبانو له هیئت سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندي جالینا پور تر بېګه خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډې په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. دبلیو ایف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا درویشت میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت نن په کابل کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دغه نندارتون او میله له نن څخه پیل او تر سهشنبې دوام کوي. وزارت وایي دغه نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او مشینري نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه وویل چې د الدوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران یې هم د استخراج حق لري. کویت د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ساحې د پراختیا لپاره یې له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره څلور شپېته ماشومان په کیف کې وژل سوي. د اوکراین د څارنوالۍ دفتر د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي پنځوس نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي. د چارواکو په خبره شاوخوا یو سلو نه نوي نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي، خو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وویل بایدن به د خطرونو، چیلنجونو نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ووریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو میلیون زیات افغان نجونې چمتو شوې چې ښوونځي ته لاړې سي، خو دوی په ورسته شیبو کې نه هیلې شوې.
طالبانو تر تیرې سیشن بجمنه کړې وه چې ښوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستی وي،
مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمه کیم دروغ ویلی.
د تېشت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړونکی وایي هیله مند دی دا فلم د کډوالو د ملاتړ لپاره ګټور تمام سي. د کونړ څلور ولسوالیو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشل شوې.
اصلا د اروپایي ټولنې د خوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ سپمنسن کې د غرمې 12 بجې او څلور دقیقې سوې. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاسو غوړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سم د لاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاسو غوړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړي دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو له خوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی. امریکا، بریتانیا، فرانسا، ناروی، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربی امارات او غابن هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوی له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې چې یو برخه په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو د دایمي استازي لانا زکی نصیب الخول استل شو راغلی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغانین جونې چمتو شوی وي چې خوانځي او تولاړي سي. خو دوی په ورستیو شیبو کې نه هیلې سوي. د دوی هیلې د خوانځي په دروازو کې لمانځه ولاړي. هغه مهال چې دوی په هیڅ شي په یو خپل سره پریکړه کې د زده کړو له حق محرومي سوي دي. دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبان ورستیو اونیو او میاستو کې لنډ والې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنوونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللی چې افغان جونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسوړو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته دیونه کې یو میلیون زیات نجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نشي کولای دوی نوري نه هیلې کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی دایمي استازي مونا جوال
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره ښوونځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیه غوښتنې په اړه مود د طالبانو نظر وپوښت خو وایاندې ځواب را نه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تېر چهار شنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیزي خو په خپله ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریځ د دې پریکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان د چهار شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا حبت الله لخوا شوی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاسو غوړې هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په ویلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري. په دې مسله په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه شولی دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خپلې خبرې پرون لغوه کړې. د واشنگتن دا پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې غبرګون بللې چې لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړی و ده چې دوی د بدی ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي. مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کېم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني. ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هیوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې زیات ځای نه لري.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبري پرون لغوه کړې. واشنگتن دا پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې یو عکس العمل بللې چې لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړي هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په ویلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. دا هم اوري د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. خو تر هغه مخکې اوري چې د کونړ څلور ولسوالیو کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې لخوا له نږدې 216 کورنیو سره مرستې وسوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوي سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوي چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نارنګ ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته د مرستې ورکړې شوې دي. هر کورنۍ ته 14,000 افغانۍ ورکړې شوې دي. اصلا د اروپایي ټولنه لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
هغه وایي په نور ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نارنګ څوکۍ شیګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي. خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیرش چلند کیږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي.
اوردل چې په کونړ کې پر 216 اړو کورنیو مرستې ویشل سوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په دې ولایت کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت موین قدرت الله جمال د پنځشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی وو. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت اماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دې ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګې یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکې ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکې زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره صف ته راجستر دي چې څنګه د پارک صنعتي ایجادېږي په هغه ورځ دوی سرمایه ګذاري ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه سو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغه ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سه. د دې ترڅنګ به په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. خو اوس د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې د نړۍ د رسنیو سرلیکونه جوړوي. د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په دې هیواد کې په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. په همدې منځ کې د روسي د پوځ یوه جګپوړي جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکراین د ختیځ نیولو ته پام واړوي. تفصیل اسمت سروان.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیه پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوز د دړیوړی کولو او د ولودیمیر زیلنسکی د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوز د لمړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانیدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوز جګپوري جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلوو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسي جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسي ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپل وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسي جنرال پرونی څرګندونې ښیي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو اربیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپلې خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښېنږدي.
په راپور کې مو وردل چې د اوکراین د جګړې یو میاشتې ریږي او هغه سي چې ګمان کېده روسي ځواکونه په دغه هیواد کې د جګړې پر مهال د پام وړ پرمختګ نه لري. روسیه وایي چې د اوکراین په جګړه کې 1,315 سرتیري له لاسه ورکړي دي. روسیه وروسته له دې چې میاشت مخکې پر اوکراین یرغل پیل کړ د لومړی ځل دی چې په دې جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمیر اعلانوي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د پاوز جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,315 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناتو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید. په څو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خوست د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت نن په کابل کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. د کرنې او مالداری وزارت په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې یاد نندارتون او میله د روان لمریز میاشتې له شپږمې نیټې څخه تر نهمې نیټې پورې دوام کوي. د دې وزارت په وینا په یاد نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او ماشینري نندارې ته وړاندې کیږي. دغه نندارتون په تیرو کلونو کې د تیر حکومت لخوا هم د کورنیو محصولاتو د ودې او په یاده برخه کې د بهرنیو او کورنیو موسسو د جذب لپاره جوړېده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ازبکستان ته په سفر کې دغه هیواد له سوداګرو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خونی پیوی خبر پانه کې چې تیر ورځ ناوخت خبره کړی ویلي افغان پلاوی د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ هغه هیواد ته تللی دی. د دې خونی په خبره افغان پلاوی به د دې درې ورځنی کانفرنس په څنډه کې د یو شمیر نورو هیوادونو له پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري. د خونی د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې یو شمیر نړیوال سازمانونه او مشهوري کمپنۍ برخه لري چې لیدنې کتنې او خبرې ورسره د افغانستان په ګټه دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو ایرو 9 افغاني 16 پوله، یو انګلیسي پونډ 114 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 9 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه پنځه اتیا افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلام نه دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. د تیخت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړون کې وایي هله لري چې دا فلم د کډوالو د ملاتړ په برخه کې ګټور تمام شي. د فلم جوړون کې دا فلم د خونزي د یو ملګری چې نږدې شل کال وړاندې له افغانستان نه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړي. د دې فلم کیسه د هغه زرګونو افغانانو د ژوند داستان دی چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ وروسته له دې هیواده کډوال شول.
فیلی یا تیخت هغه انیمیشن فلم چې د یو همجنس باز افغان کډوال د ژوند کیسه کوي. دا فلم د اسکار جایزې درې برخو ته نوماند شوی. ټاکل شوی چې فلم د راتلونکي یک شنبه په ورځ د مارچ په ویشتمه د اسکار جایزې په جشنواره کې نندارې ته وړاندې شي. د فلم جوړونکي جونز پوهر راسموسن یاد فلم د خونځي د یو ملګري چې نږدې شل کاله وړاندې له افغانستانه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی دی. راسموسن هیله لري چې دا فلم د کډوالو په وضعیت کې چې له جګړو تښتېدلی دي مثبت بدلون راولي. ښاغلي راسموسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي که فلم هر جایزه اخلي دا به د فلم لپاره د لا ډیرو لیدونکو د جذب لامل وګرځي.
These kind of stories to give some nuance.
دا کیسه زما لپاره په ریښتیا هم ډیره مهمه ده ځکه چې دی یو ډیر نږدې ملګری پاړه مې ده. دا شاند موضوع لمخې هم په ځانګړي ډول اوس مهال چې په نړۍ کې څه تیریږي دغه ډول کیسې او داستانونه د کډوالو د ژوند یو بل اړخ بیانوي نو دا ډیره مهمه ده. زه که هره جایزه ترلاسه کوم زما د فلم لیدونکو لپاره وي زما هڅه ده چې دغه ډول کیسې راوباسم.
راسموسن هغه مهال 15 کال عمر درلود چې د ډنمارک په یو کلی کې د یو افغان ځوان کیسه مشهوره شوه. دغه هلک په افغانستان کې د خپلې ټولې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته له دې هېواده وتښتید او په سختو پیچلو لارو یې په خپلو پښو تر ډنمارک ځان ورسوه. د څو کلونو په تیریدو راسموسن له دغه افغان زلمي سره آشنا کیږي خو د شلو کلونو له تیریدو وروسته دغه افغان راسموسن ته د خپل تیر ژوند کیسه کوي. راسموسن په فلم کې د افغان ځوان مستعار نوم امین نوابی خېده.
You can't define a person just by being a
تاسو نه شي کولای یو انسان یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړئ. په هغې دا یو انسان دی د کور سختن د پیشکۍ خوخیږي هم جنس باز دی او تر ټولو مهمه دا چې یو خيار کس دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ شو کولای هغه یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړو.
As a human being and to sense how connected we all are.
د تیخت په نوم دا فلم په 2021 میلادي کال کې د امریکا د سندنس فلم په جشنواره کې لګرم هرکلی سره مخ شوی وو او په دې جشنواره کې تر ټولو لوی جایزه ګټلې وه. له دې وروسته یې څو نور جایزې هم وګټلې خو اوس وکتل شي چې د اسکار له دریو جایزو کومه یوه ترلاسه کوي.
ځینو نړیوالو ورځپاڼو او نشریو بیا هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدو پر موضوع لیکنې خپرې کړي. ډیجیټل ژورنال، عرب نیوز او څو نورو خپرونو په دې اړه د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی. په ریپورت کې چې سرلیک دی موږ فکر کاوه طالبان بدل شوي لولو. طالبان خپل دا ژمنه چې نجونو ته به اجازه ورکوي چې د لیسې دورې زده کړې وکړي بیرته واخیسته او په دې ډول یې بې شمېره نجونې غوسه او ډېر خلک وبوږنول. ډیجیټل ژورنال د طالبانو له پریکړې وروسته د ادیبي حیدري خبرې راخیستې چې وایي داسې احساس کوي لکه په زندان کې چې وي. دای ول هغه لسګونو زر نجونو څخه د چې هیلې لرله د 2021 کال د اگست 15 وروسته به د طالبانو واک لاندې په لومړي ځل خونځي ته ځي. دا وایي څو ساعته په خونځي کې تیر شوي نه و چې د پوهنې وزارت له لوري ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. دا د بی خور چې تر دې یو لس کال مشه ده وای کله چې طالبانو ټول انجونی بیرته کور ته ولې غلي پوه شو چې طالبان لا هم هماغه سدي چې 25 کال پوخاو. دا وای طالبان لنجونو سره داسې چلند کوي لکه څوک چې له مجرمانو سره کوي. دا د په وینا افغانستان د خزو لپاره په یو زندان د بدلیدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې افغان جونې په خپل هیواد کې له زده کړو محرومیږي په برتانیا کې و افغان ښځه د ښاروالیو انتخاباتو ته کاندیدیږي. د نېشنل خپرونې د مرزیې ببکرخیل په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې وایي نوموړي چې پخوا قاضي و باور لري چې که د مانچستر ښار په اولډهم کې د ښاروالۍ څوکۍ وګټي نو په هغه ښځو او نجونو کې به هیلې وغوړوي چې غواړي ښځې یې بیلګې واوسي. شپږ 50 کلنې ببکرخیل د نېشنل خپرونې ته وویل له لسیزو راهیسې د زیانګالو خلکو په تېره بیا ښځو لپاره مبارزه د دې کار اصلي هدف دی او د همدې لیوالتیا له کبله طالبانو په نښه کړې وه. په 2008 کال کې پر طالبانو برید وکړ، خو له بریده روغ وته او بیا برتانیې ته مهاجر شو. دا د هغه وخت څوار لس کال وروسته غلیب بکر خیل هیله لري چې د خاروالې انتخابات به وګټي او د خپل ټولنې د خلکو د ژوند لخې کېدو سره به مرسته وکړي. مرزیه به بکر خیلا په پولی خمری خار کې زیږیدلې او لویه شوې. په ولس کلنۍ کې د خپل سیمې له یو خزینه قاضي څخه په الهام قضا ته مخه کړه او یوه موده یې د کورنۍ محکمې قضاوت وکړ. کله چې دا د قاضي په توګه وګمارل شوه، په ټول افغانستان کې د خزینه قاضیانو شمیر شپږویشتنه وو. دا وایي کله چې یې په قضایي سیستم کې ولیدل چې د سړو په وړاندې له ښځو سره توپیر کیږي، نو یې داسې عدالت په وړاندې غږ پورته کړ او د ښځو کلتوري ټولنه یې جوړه کړه څو د جنسیت د برابرۍ لپاره مبارزه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
نوم می عزت الله د شیخ زید پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د سلورم کار محصل ما. لکه څنګه چې د امتحانونو نړۍ شروع شوې ده په ټول افغانستان کې د تحصیلات د عالی وزارت څخه، نو په شیخ زید پوهنتون کې هم امتحانونه واخیستل شول چې هغه هم ډیر په شفاف او په ډیر ښه توګه باندې پر مخ روان دي. دغه یو ډیر ښه زیری دی د آینده لپاره. انشاءالله چې موږ او تاسو څلورم سم د فارغېږو نو هیواد ته به ډیر خدمت کوو.
د نجونو کوم مشکلات چې دا اوس راغلي دي چې دوی وایي دغه دا د دوی درسونه نه وایي او یا د داخل درسونه وتړي، نو هغه د عمران خان غوښتنه پر موږ باندې وته پرسوله چې هغه عمران خان دا غوښتنه وکړله. هغه څو عمر مخکې کسه فکر و چې د ویل چې د افغانستان خلک درس نه غواړي، پاکستان غوښتنې پر موږ باندې تپل شوي دي، هغه دلته څوک څوک یې بې ورسره ومني. نو اوس هم هغه غوښتنې پر موږ باندې وته پرسولې چې دا کوم دا شوهنځي ځخنی دا زمر کم خوندې بندې سولې. هغه موږ خپل لیدلې چې قرآن شریفونه بیا په دې ګروپ شتړلې و، په دې ګروپ شنیولې و، نو دوی به ورتللې هلته بیا خپل درسونه کول. اول بیا د الله کلام درسوي، مخبره خو بیا نور درس کوي. نو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د ستاینې څخه خبر کوم. وروره دا کوم استاد چې راغلی دی یا ورکی اوس جات خلکو ته کارټون ورکړي چې هغه مسکینان او خواران خلک دي، نو دا دروژه مر روانه ده. نقطه دی وکړي دغه دروژه مخته دغه استاد ورته ورکړي. وروره دا ډیر غریبان او خواران خلک دي چې دغه روژه ته کار وروچلي.
افغان پکتیکاونه ترو سرحدی ولسوالۍ شي ولایت وستون سره مخ بارډر بند دلاري بند دي، ټلیفونه شبکې نشته، روډ نشته، یو سرکاري هسپتال نشته، ډاکټران نشته. خټ پکې نو موږ دایله لرو چې موږ دا اواز تر لوړ پوره مشران والي صاحب محترم داس تر غټو غټو سدا کومې دا پروژه سره تر سې ته داس چارواکو پورې موږ دا غا ورورسو.
سلام د ازادي رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه وطن دوست د غنی ولایت د کلسوالی د ابراهیم زول سیمه تاسو سره دای مخ په ولسوالی د مخ په منطقه کې طالبانو نوی خلکو ته نوی خبري کړې دي چې کچا ویختان بیا ویختان به خري نو یا به څنګه پرېږدي. نورمال حالت کې به نه پرېږدي ویختان، نیمایي حالت کې یا به پاک خري سر ویختان او یا به هم څنګه پرېږدي. او بل یری به نه پرې یری به نه خري یری به پرېږدي. او بل په ودو کې کوم موزیک چا وغږول یا د ښځو غږ له کور نه دی باندې راوت جدي برخور سره به مقصد دغه طالبانو کړو وړو ولاکه د خلکو سره لګیږي. یا بدله صفه
ما یو تن زکریار په لغمان پانتون کې
کله چې موږ پانتون ته لاړو ولته موږ د ټایم ټیبل یا تاسو موقعه ته شو کنه دا په دوه ټیمه کړو. سهار سهار نه هغه جنې کنه کړو مسپښین نه کان. تاسو ټول ته به تر معلومه ده چې بعد د دې نه وړه راغی هم د غوسم لغمان کې ډیر ګرمي دی. هغه لغمان دی کنګرار دی کومبل ولایتونه دي. او د لغمان پانتون د محصولونو په نمائندګۍ تاسو هیله کوم چې دغه زمونږ پیغام د لوړو زده کړو وزیر شیخ عبدالباقی حقانی کم همداسې نور لوړ پوره چارواکي دي زمونږ دغه پیغام ورته ورسوي چې زمونږ غم او خوري باید زمونږ د پانتون ټایم بدل کړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
لأجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیل شي، د دې سات